په افغانستان کې د مخام او بجې شوې ازادي راډیو او په څو شیبو کې د روغتیا خبرونه پیلې زمو همکار صفی الله ستانی زې وړاندې کوي خو پیل د دې سات په لنډو خبرونو کوو. په کابل کې تیر مخام د 14 مسولیت د اسلامي دولت ډلې یادایښت خراسان څنګه واخیست. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې داعش په ټلګرام چینل کې دا کړي چې د هزارګانو پر موټر په 14 کې تر لسو پورې کسانو ته مرګ ژوبلا وښتي. تر دې مخکې د کابل لپاره د طالبانو د امنیې قمندانې وین خالد زدران ویلو چې په کوټه سنګي کې پر یوه مسافر وړونکي موټر د مقناطیسي ماین په 14 کې موټر چلوونکی وژل شوی او درې نور ملکیان ټپیان شوي دي. د پاکستان په لویدیز ښار ډیر اسماعیل خان کې پولیس وایي چې د ګمرک ادارې د کارکوونکو پر موټر نن د ناپیژند وسله والو په حمله کې د دې ادارې یو مفتش او د امنیتي ځواکونو دوه غړي وژل شوي دي. په پیښه کې یو بل کس ټپي شوی دی. د تېرې پنجشنبې په ورځ هم په سیمه کې په ورته یوه برید کې د ګمرکاتو د محکمې د 15 کارکوونکو په ګډون اووه کسان وژل شوي وو. د دواړو حملو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د غزې روغتیایي چارواکي وایي تېره شپه د غزې په جنوب کې د اسرایل په حملو کې د 9 ماشومانو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې اسرایل چې هره ورځ پر دې ښار پر رفح ښار حمله کوي ویلي دي چې پر دې ښار به چې د مصر پولې ته څیرمه پروت دی خپل ځمکني عملیات پراخ کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له اوکراین سره د امریکا د استازو جرګې لخوا د 6 میلیارد ډالرو نوې مرستې هرکلی کړی خو له واشنګټن یې غوښتي دي چې هر څومره ژر چې کیدای شي دغه لایحه په قانون بدل کړي تر څو د هېواد ته د وسلو د لیږد پروسه پیل شي. ښاغلي زیلنسکي له امریکایي NBC شبکې سره په مرکه کې دغه راز ویلي چې د امریکا د استازو جرګې دغه اقدام روسیې ته یو قوي پیغام ورکوي او هغه دا چې واشنګټن له کیف سره ولاړ دی او اوکراین به دوهم افغانستان نه شي. نوموړي په دې اړه نور څه نه دي ویلي خو د امریکا متحدو ایالتونو په افغانستان کې په پوځي او ملکي برخو کې د شاوخوا 12 هڅو او سترو پانګونو وروسته د 2021 کال د اګست میاشتې په پای کې خپل ټول ځواکونه له دې هېواد وویستل او هغه هم داسې مهال چې د همدې میاشتې په 15 نیټه طالبانو بیا افغانستان لاندې کړ.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
سلامونه او نیکی هلمی و منیزه صفی الله ستان اگزام د ازادي رادیو د روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته مو خره خلاصویم. په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په نږدې اکثر ولایتونو کې سخت ورختونه او د سیلابونو بهیدو خلکو ته درانه مالی او ځانی تلفات رسولې دي. لزګونه هیوادوالو په دغه پیښو کې مړه او ټپیان شوې دي. سیلابونه سربېره په دې چې بیړني زیانونه خلکو ته اړوي ورسره په منځ مال او اوږد مهال کې جدي روختیایي ستونزې هم رامنځته کوي. یوه له دې ټولو لویا روغتیا ستونزه د کولرا او د نس ناستیو بیلابیل ستونزې دي چې په تیره بیا ماشومان په بیلابیلو سیمو کې پریښته کیږي، خصوصا په افغانستان کې چې پاکي او اوبه کمې دي او اوبو ته لاسرسی هم کم دی. تر څنګ یې د هډوکو ماتېدل، د ټپونو ژورو ټپونو او همدارنګه په اوږدمهال کې بیا د ساري ناروغیو او د جلدي ستونزو مسله هم د ورده. دغه پروگرام لپاره مو دوه محترم ډاکټر صاحبان لا غیډل احمد الدین معارج د کوچنیانو متخصص او د کابل د طبي پانتون په خوانی استاد اومدارنګ خغله ډاکټر اکرم ملک زای په جرمنی کې د عمومي طب متخصص را میلمانه کړی دي. له دوی سره به په دغه موضوع باندې بحث ولرو. همدارنګ په سر کې به یو مبحث دا وی چې د سیل زپلو سره بیرنۍ سړول مرستي او شیاغه کسان چې سیلونو وړي وي او بیا مشغورل شوی وي کوم عاجل مرستو ته اړتیا لري سوې ژوند له ډیر خطر بچ شي او یا هغه کسان چې له خطر سره مخ دي هغه سره څه ډول مرسته کیدای شي، بیړني مرسته طبي په څه شکل باندې رسول کیدای شي. په همدغه موضوعګانو بل خپل میلمنو سره خبرې کوو. تاسو هم د ازادي رادیو دغه پروگرام په ژوندۍ بڼه په فیسبوک او یوټیوب کې ګوري کولای شي. د ازادي رادیو په فیسبوک کې موږ خپل نظریات راولي کوي او خپل تجربه او پښتنې هم سره شریک کړم. ډاکټر صاحب ملکزای او ډاکټر صاحب مارج ستړي مشه پروگرام ته مو خراغلاست وایم. ډاکټر صاحب ملکزای پاول کې غواړم له تاسو پوښتنه وکم چې د سیلونو پراتلو ختبن خلک ورختا کیږي او د همدغه ورختای په سبب باندې ګڼ وخت دوی ته صدمه رسیږي. په دغه سیالات کې سپارښتنی مو څه دي چې د ځان د بچ ساتلو لپاره باید څه وشي څو ډیر خطر سره مخ نشي خلک؟ ډاکټر صاحب، زه له تاسو غواړم چې خپل مایکروفون کې چالانه کړئ چې غږ مو سم شي. اوس غږ سم شو، اوس مهرباني وکړئ زما پوښتنه مو که اخیستې وي نو زه بیا هم له تاسو غواړم چې په همدې مورد باندې خپل نظر راته ووایئ. که مو پوښتنه نه وي اخیستې نو زه به بیا تکرار وکړم. البته که
پوښتنه مې واورېده،
مهرباني وکړئ. مهرباني،
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، محترم ډاکټر صاحب معرف ته، او خادو او قدرمن اوریدونکو ته. هم اوس به نو عمومي معلومات وړاندې کوم. چې کله چې سیلابونه راځي، سیلابونه د کومه کیږي؟ هغه اسمان نه راځي، په غرو د غرو په څوکه لګیږي، هغه راښکته کیږي، د غرو لمنو ته ځي، د غرو لمنو نه بیا کروندو ته او پټو ته او د خلکو ځمکو ته ځي. نو د غرو لمنو کې چې وي، آیا د غرو لمنو کې څه شی نه دي؟ هلته د کوچیانو رمې وي، هلته سپي وي، هلته لیوان وي، ګیدړان وي، څرمخکۍ وي، هر رقم هلته ځناور هلته موجود وي. هغوی څه شی کوي؟ هغوی خو نه پاکی کوي، چټلي لیکي، رمې چې دي هلته پچې اچوي. نو اوس مطلب دا دی چې کله چې په منې اوبه د غرو نه، د غرو لمنو نه ریشي، پټو ته ریشي، هلته پټو نه هم تیر شي. زموږ هېوادوال تر اوسه پورې کله چې یو شی کري په پټو کې، هغوی حتی انساني حیواني سر اچوي. نو دغه اوبه چې راځي، حتی سر هم ځان سره بیایي بل چېرته بیایي. موږ باید داسې فکر وکړو، کله چې ناپاکې اوبه ریشي دي، یو ځینې یو ډنډه شي، هغه دومره ناپاکې دي فقط لکه یو جر غوندې. آیا کوم چا به یو روغ انسان لیدلی چې د یو جر اوبه وڅښي؟ ګمان نه کوم. نو دا ډېرې ناپاکې اوبه دي. نو وارخطایي چې دا یو خو په دې اړه ده، علت ده چې دا سیلاب انسانان، ځناور، هر شی د ځان سره بیولی شي، حتی موټرونه ځان سره بیولی شي. او بل دا ده چې نورې ناروغۍ پیدا کېدای شي چې تاسې مخکیاته ته، زه به په لنډ ډول باندې ووایم چې هغې ته سړي ته سکار وی، یعنی نمونیا چې په لاتیني ژبه کې ورته وایي، رقم رقم د کولمو د نس بهیدلو ناروغۍ پیدا کوي، او د پوستکي ناروغۍ هم پیدا کوي، ځکه دا خو ټول بکتریا دي چې دې برخه کې زموږ قدرمن ډاکټر صاحب معرف به بیا رڼا واچوي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. په اول کې دا بل اغم شته، مسلم شته چې مثلا که یو څوک سیل وړي، د همغې سیمې خلک اقدام کوي، غواړي دا بچ کې په یو خطرناک حالت کې ځان په خطر کې اچي، فکر کوي دا یې سمه لار ده که څه څه باید وشي چې هغه کس چې سیل وړي له خطر سره مخ وي، د هغه ژوند وژغورل شي؟ دغه اول اقدام هم دغه دی.
نو دواړه کسان همداسې خټو کې ډوبېږي، او که بیا داسې وي چې ډنډ ډېرې اوبه لري، نو دغه وخت کې به ستانګزیسته به یو د خپلو سترګو لیدو حال په جرمني کې بیان کړم. یو ځل زه تللی وم د یو لامبو ډنډ ته چې هلته ټول ډېرو کسانو په رڼا ورځ باندې لامبو کوله. دلته یو سړی و د خپل اولادو، وړو اولادو سره، چې هغې د پنځه شپږ کلو عمر اولادونه ځان سره بیولي، چې دا اولادونه یې داسې لامبو دی وهله، ته به چې یو مایع دی، یو کپ دی په اوبو کې، داسې دغه کې یو لامبو روان دي. نو دا ماشومان چې سره دي چې دا ډنډ ډېر ژور و، درې متره ژور ډنډ و، دوی نو لامبو حالت کې یو بل سره لوبې شروع کړې، یو په بل باندې اوبه اچولې. په دې وخت کې یو ماشوم چې بل باندې چې اوبه اچولې، دغه اوبه د هغه خولې ته راغلي، ستوني نه یې په انسان یو څه تېرې شوې. نو دغه حالت کې چې د ستوني ته اوبه راغلي، نو دی څنګه کوي؟ دی نو فکر کوي چې اوس اوبه مې ستوني ته راغلي، دی په ټوخي شروع کوي. نو په دې حالت کې دی د لامبو نه پاتې شو، او د ډوبېدو خطر ورته پیدا شو. نو دغه حالت کې د دې پلار هم ورسره نږدې و. نو دغه ماشوم ولیده چې پلار مې نږدې دی، دی ور ټوپې کړه خپل پلار سینې ته، چې هله پلاره مه ونیسه، زه خو ډوبېږم. نو پلار چې سینې سره ونیو، پلار او زوی دواړه ډوب شول. سره دې پلار یې ډېر ښه لامبو پوهېده، دواړه ډوب شول. نو که په دغه حالت کې که نور کسان نه وای، حتی خپله ژغورونکی کس نه وای، نو پلار او زوی دواړه به اوبو لاندې مړه شوي وای. سره چې ورکوټې ماشوم و، دا پنځه کلن ماشوم ډېر ورپورت دی او دغه وزن شاید شل پنځه کیلو نه زیات نه وي نو دومره خطري شوی. نو په دې اساس زه دا وایم که چېرته یو څوک په داسې علاقي ډنډ کې پروت وي، یو بل څوک ځان ته وایي چې زه خو ډېر ښه مرستندویږم تر ودانګي، نو هغه کس چې په سیلابي ډنډ کې دی هرې خواته لاس او پښې اچوي، نو دغه کس چې دی اوبو ته ور ټوپ کړه هغه څه کوي؟ دی د پښې نه نیسي، نو خدای نکړه دواړه کسان به نو اوبه وړي. نو دغسې پېښې بیا 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 شوي دي. یو ځل مې حتی دلته جرمني یو راین سیم ورته یرک سیم دی هلته ولیده چې یو کورنۍ وه ماشوم یې اوبه داسې وي او پلاورو پسې منډه کړه، پلاورو زوی دواړه غایب شو. نو په دې اساس باندې لومړۍ توصیه دا ده چې اول سید خپل ځان ته فکر کړي، خپل ژوند ته فکر کړي، دا وایي چې په رښتیا زه آیا دې کې تجربه لرم نه لرم په پرمختللو هېوادو کې دغسې زلزله ځپلو دپاره، دغسې حالاتو دپاره خاصه حمله ده، خاص پرسونل دی، د دې دپاره خاص سرویسونه شته، نو خاص روغتونونه شته. نو په دې او افغانستان کې خلک یوازې پاتې دي. نو زما توصیه دا ده چې څوک به دغه بدماشي نه کوي او اوبو ته به جرته به یاده یو کندې ته چې اوبو نه ډک دی ورنه دانګي که نه دواړه کسان به مړه شوي وي.
مننه. دا چې بیا څه کولی شي متبادلې لارې به څه وي دا به وروسته بیا له تاسو نه پوښتنه وکړو چې د سیمې په اندازه باندې دغه څه چې امکانات هغوی لري هغه هم که لطف کوي وروسته. خو اوس به ښاغلي استاد مارج ته وخت ورکړو. ډاکټر صاحب مارج ډېره مننه تاسو هم پروګرام سره راغلی. د کوم خلک چې سیل وړي یا اوبه تیریږي اکثر وخت د نفس تنګي یا د تنفسي مجراوې بندیږي چې ممکن تر ډیره د مرګ باعث شي او صحیح ساونه استلی شي، په دغه حالاتو کې هغه لومړنۍ طبي مرستې څه دي چې خلک یې وکړي د خلکو امکاناتو شرایطو ته په کتو باندې، چې مثلا ډاکټر هم ترې لري وي یو څوک چې بلده وي هغه هم ترې لري وي، څه باید وکړي چې حداقل دغه سړي یا انسان ژوند وژغورلی شي په دې اول قدم کې؟
زه خپلو باندې سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او ګرانو هیوادوالو ته، ډاکټر صاحب الگزی ته. زه به دا خبر لږ سره لږ را هغه کمه لږ لنډه کمه پیسه سره په دا د سیلاب خطرونه به په ووایم چې دا په عمومي صورت سره په دوو ګروپو تقسیمېږي، یا د سیلاب تاثیرات په انسان د انسان په صحت باندې دا دوه کټګوري کېږي په دوو ګروپو باندې. اول هغه فزیکي یا بدني خطرونه یا تاثیرات دي او دوم یې رواني تاثیرات دي. په بدني تاثیراتو کې یو لوی لست د تاثیراتو داسې هغه د سیلاب په نتیجه کې رامنځته کېږي. خو دلته باید دوه شیان تاسې د پوښتنې په جواب کې باید زه په لنډه توګه دوه شیان تفریق وکړو. یو دا دی چې هغه څوک چې غرق شوی وي د هغه سره څه رقم تدابیر وکړو، او یو دا د هغه سره چې اوبه یې تېرې کړي یا اوبه یې سږي ته تللي مګر تر اوسه پورې تنفس یې وستای شي. هغه کسان چې غرق شوي دي نو د هغو لپاره ښه چاره او ښه لاره دا ده چې هغه په یو داسې جی باندې واچو سي چې سر یې ښته وي او پښې لږ پورجېږي یا په داسې حالت کې واچي دا وجود یې چې تر څو یې له سږي نه اول هغه اوبه د باندې وځي. دا ښه حالت ښه داسې یو خاص وضعیت باید ورکړی شي او برسېره پر دې باید د ده ټټر باندې باید لږ فشار واري شي تر څو پورې دغه اوبه ترې راویسلی شي. کله چې د اوبو اندازه کمه سو نو بیا د وروسته لغه نه بیا مریض ارزیابي سي یا دغه شخص ارزیابي سي څوک څنګه غرق شوی ده. که چېرته هغه تنفس کوي خو او زړه حرکت لري خو نور د تشویش وړ خبر نه ده، نو په هماغه ترتیب دې پرېږدي، پر مخ دې پرېږدي او پرېږدي چې اوبه ترې ووځي له خولې نه نور اوبه ووځي. که کولی شي پښې لږجېږي یا یې پښو داسې وضعیت ورکړي لکه د وخت مثل مایل وضعیت ورکړي چې د اوبه یې له خولې نه نور ووځي، دا ښه حالت ده. که چېرته دغه ناروغ دغه شخص تنفس نه کوي یا سانه نسي وستلی او نبض هم نه یا یخ شوی، په دې صورت کې بهتره ده چې خوله په خوله ناروغ ته د تنفس ورکړی شي، پنځه یا شپږ تنفس ورکړی شي د ناروغ ته، او وروسته له هغه نه نو دغه د دوو د تیو ترمنځ یو خط باید راکش کړی شي او دغه په منځنۍ برخه کې باید دلته د خپل لاس کې دي او فشار ورکی خطه، یعنی د ټټر منځنۍ برخه کې باید فشار ورکی، زړه ته فشار ورکی تر څو زړه وینه نورو برخو ته ورسولی شي. البته دا درس کرته دا اجرا کی بیا د ناروغ ته یو تنفس ورکی دا دې حالت البته ابتدایی حیاتی مرسته ورته ویل کېږي. یعنی هغه سړی سانه باسي او زړه یې کار نه کوي، دوه شی باید ورته وکړو ناروغ ته. یو دا ورته ورکو سي اکسیجن ورکو، اکسیجن به څنګه ورکو؟ خوله په خوله به مریض ته تنفس ورکو، دوه تنفسه یا درې تنفسه، کله کله که ډېر ماشوم وي وړکی وي پنځه تنفسه ورکو. او بیا نو هغه دی لکه څنګه مسې مخکې ویل، د دوو تیو ترمنځ یې البته دلته یو خط کشکو، او د دې خط منځنۍ برخه کې د ورغوي په واسطه باندې باید فشار ورکړي. سو مړ ناروغ هم باید شا په تخته پروت وي، اوار باید پروت وي، دا درس کرته باید کلک کلک فشار ورکړو تر څو زړه ته حرکت ورکړی سي او زړه وکولی سي دغه اکسیجن چې موږ ورکړی دي دا وجود ته ورتقسیم کړي. دغه یې ښه لار ده. نو که په دې شکل باندې تر څو پورې چې مرسته رارسېږي دې کار ته باید دوام ورکړو.
مننه ډاکټر صاحب، دا برخه مو واخیستله. بله، که زما غوړې نو زه غواړم یو بل مثلا پم دی برخ کې تاسو پوښتنه چې سیلونه خو تبان ټول ته معلوم دي چې لزان سره لرګي راوړي، تیز شیان راوړي لکه شیشه او نه پیغم وسپنې او فلزات او دا ټوټې راوړي چې د انسان له وجود سره ولګي غاتمن سریکي یا پریکي لوی ټپونه ممکن را ماینسته کی او زایم نه ښکاری سړی وګوري چې سره مخ کیږي یا د لاسوبخې ماتې دل دی لرګي او تیګو دغه سره چې لګيږي. په دغه سیالات کې چې خلک جوړ ټپونه تر لاسه کوي، یعنی لاسوبخې ډیر زیات جوړلېږي او وینه ځای کوي، د دغه لپاره باید څو شي چې په مغاول کې حداقل د ژوند د بچکیدو امکان کې وي چې هغه کار وشي، ځکه چې اکثر د وینو د ډیر ځای کېدو په خاطر هم خلک تبان چمري. په هغه سیالاتو کې باید څو شي چې دغه ټپونه وي تر هغه چې ډاکټر او کلینیک ته رسي.
دا خو ډېره ښه پوښتنه ده. دمونږ غواړم چې د هېوادوال دې ټکي ته زیاته پاملرنه وکړي. کله چې د یو عجل یا حالت سره مخامخ کېږي، یو ناروغ ورته راوړل کېږي او داسې فکر کېږي چې دغه ناروغ ضربه لیدلې ده یا صدمات لیدلې دي یا زخمونه لري، نو باید مخکې له مخکې نه اول باید دا د ناروغ کالي ټول وباسي او متوجه شي چې کوم جنه وینه راځي. اولین شیز کی د صدماتو او جروحاتو په وخت کې هغه دی ویني اول باید ولټی سي د ناروغ وینه ورکی کنه. که چیرته ناروغ وینه ورکی نو دوه حالت دوه کار دی وکي، یا د راسن په مغه جای باندې وینه ورکی لاس کی دي او هغه جای دی بند کی تر څو پورسته پاک شیر رسیږي ټوکر رسیږي په باندې باید کلا کوتړي. او که چیرته البته وینه زیاته یا زیاته ورکی لکه پز خاص جونی لکه لاس پکا، نو بهتر ده چې له ټپ نه یا له زخم نه یو پنځه سانتي متر پورته جای دا کلک په یو کلک هغه باندې وتړي، په کالوی باندې یا کوم تاري یا رسۍ هر شی ورسره موجود وي. نو کله چې موږ د خپل ناروغ په پرتوګاخ باندې د کلک دغه جای وتړي تر څو وینه بنده شي، یعنی د وینې مددل په دوه لارو باندې کېږي. هغه جوی کې چې د تړلو امکانات لري لکه صدر، سینه، شاته تخته، نس، په دې جای د بسره لاس کېږي عجل او مینه دی بند کی. او که چیرته لکه لاس په غوندی نو په دې صورت کې د لک زخم نه ټپ نه پورته هغه برخه دی 5 سانتي متره پورته په کلک پرتګاخ یا په هر تنا بار شي په لاس کې په بند بدو تل سي. دا اول شی ده. په هر حادثه کې اولین شی کې دی وینې لټول دي، ځکه انسان مړکیږي دو شن نه زیات زر مړکیږي، اول وینه دوم اکسیجن. وروسته لغنه دی تنفس ته توجه وکړي، دا ناروغ تنفس کوي کنه، په خوله کې کوم شی ستا بنده پرتې دي، مثلا کله کله ناروغ په خوله کې وینه پرتې یا غاښونه ماتې وي هغه په خوله کې پرتې یا اضافي شیان باندې د چاپیرال نه چې هغه په سیلاب کې راوړل شوي شیان هغه په خوله کې، نو بهتره دا ده چې هغه دې راوباسي که امکانات یې هغه په لاس راوباسي په ګوتو راوباسي. که چېرته ماشوم یې ډېر وړکی او نسي کولی دغه راوستل امکانات یې نه وي، نو په صورت کې حتمي نه ده چې ګوتو ورواچي، ځکه کله کله دې په داسې کومک ورسره وي کې نور هغه مشکل ورته اضافه کوي د ناروغ لپاره. مثال د خبرې که په خوله کې یو شی بندې د وړکي ماشوم یې هغه او په لاس نسي راوستلی هغه د دې سبب کېږي چې هغه جای زخم سي یا د نور خولې ته د تنفسي لارې ته نور جرحات ورسیږي. دې لپاره باید پرېښودل سي، نو فقط فقط بیا هم دوه حالت کې همدغه شی ده که اول دې وګوري سي تنفسي لاره آزاده ده که بنده شوې ده. که چېرته آزاده وي بندې، نو که چېرته دی کولی سي څوک نجات ورکوي چاته نو زغور د زغورن ټیم هغه پرويستل سي راو دي باسي کنه د نه سره سره نو بیا د تلاش نه کینو د ناروغ د چپا واچي البته شپه تخت باندې او بیا د خلو په خلو ور کیدی و دي ګور تنفس کی کنه که چیرې تنفس نه کینو بیا د هم تنفس ور کی لکه څنګه مزه وخت ویلې بیا د ناروغ تنفس ور کی او دریم خبره دا بیا د دریم مرحله کې باید وکتل سي سي دا ناروغ یا زریک امر حرکت کی کنه کی تیسرا حرکت څنګه معلومی کی کسره پلاس پکې دی په ناروغ باندې ناروغ ګرمي او کله کله ناروغ دی دل پرم ګرمي سم په مرګ ډیر کوتی یا غوبه تو دی یا بل شي شاید یا ویخي غو شاید تاثیر پیو کی خو مهمه دا ده چې ناروغ نبض دی وکړل سي پلاس کې دی د لاس په بند کې دی دا نبض دی وکړ ګوري کچر دانه سي کتلای دا خو عدالته نبض ده دلته د لاس کې دی کچر دا نبض حرکت کی یا دا نبض حرکت کی دی د لاس په دغه ټیګو ته شات څنګه سره نو کچر دا حرکت کی نو خطر که کچیر تا حرکت نکی نو راستان دی بیا هم لکه مخ کس ما ویلی دی دی دو و تیو ترمنز دی و خط واشی دی غیب و منزنه برخه که دی خپل لاس دی وگ دو غزی او پورغیوی دی غیجی تا فشار ورکی دا فشار دی دیر زیاد ورکی یعنی هم فشار اندازه زیادی بید او همه بسرات زیادی بسرات سو کرتو پا یو دقیقه که تر سلو کرتو پوری یاد اتیاو نوی کرتو پوری باید دا حرکت ورکلی سی تر سو پوری سی دا وینا وجود اورسی از ر حرکت کی ستو وین اورسی
ډیر مننه ډاکټر مننه لته وجاتن بیا هم تاسو سره پات شو خو اوس ډاکټر سی ملکزی ته وخت ورکړو ډاکټر سی ملکزی ام دغه دوه مسایل چې ډاکټر سی تشریح کړل توضیحات ورکړه په دې مورید باندې تاسو نظریات او تجربې هم غواړو چې لمک سره شریک کړي اول کچیرته یو څوک چې سیل وړي یا تازه را بچسوي او به تیر شي وي یا تنفسي مجراوي باندې وي د دغه بو په خاطر سګوتې وبوره غلي یا سانشي لیت څه باید وشي او په دویمه برخه کې هغه کسان چې د سختو شیانو سره لګیږي لرګي سره وسپنو سره یا شیشو سره او ټپیکیږي سخت ژور ټپونه اخلي هغه سره باید څو کې چډیره وینه ځای نشي چې خدای نه خسته د مرګ سبب نشي مانه څنګه
چې دې برخه کې خو ډاکټر سمارچ ډېر معلومات وړاندې کړه زه دې په تایید باندې یو څه معلومات اضافه کوم لومړی دا چې افغانستان کې نه پوهیم چې ټول خلک آیا د تیتانوس واکسین لري او کنه لري دغه حالاتو کې چې ناپاکې اوبه د چا بدن ته ورځي ټپ ته ورځي نو د تیتانوس خطر دی نو اول دا دی چې خلک باید همدا اوس چې چېرته فردن سیلاب نشته پوښتنه وکړي هر کور او بل نه پوښتنه وکړي چې آیا د تیتانوس په مقابل کې واکسین شوی ام کنه ځکه دا ډیر ضروری ده کله چې یو ځل تیتانوس چاته پیدا شو دا د مخنیوي به اسان کړي دا یو وجود کې نه لري دا لومړی خبره دوه خبره د ډاکټر سمارید په تایید سره کچیرته یو غړی مثال په توګه لاس یا پخه اټه پیښوي وي دا غن یو 2 سانتیمتر مخ په زړه هغه باید وټړ شي منتاز ما وړاندې ستاده چې هغه باید ډیر نری تار باید نو سی بلکې هغه باید پلان نو سی نو د مثال په توګه یو څوک پټکی ولري هغه باید داسې پټکی باندې یا څادر باندې ډیر په پراخ ډول باندې وتړل شي او که یوازې یو سیم باندې یا نری تار باندې وتړل شي نو هغه بیا د اعصابو د زخمی کېدو او د ورانېدو علت ګرځي نو دا زما توصیه ده چې باید ډیر یو پلان شي باندې وتړل شي لکه پټکی یا څادر باندې دا بل خبره ده او یو بل شی چې زه غواړم یاد کړم چې ما خپل په سترګو د افغانستان کې لیدلې دي یو ځل زه خپل یزي کې ولاړم یو ماشوم په ټنډ کې ولیدا هغه نو چې پلارې ولید چې زوی په ټنډ کې ولیدلې ده هغه د ټنډ نه ویست سر چپای کې په خیر ته اسمان ته ونیولا او سر ورته کته د فکر کې چې بس تاسو او به چې د په میډي کې او د په سګي کې چې دي بس دا به چې وزي نو دای به روښی دا یو ډیره سخته تیروتنه ده چې یو ماشوم یا یو انسان سرچپه نیول د انسان بدن یو بوتل نه ده بوتل چې سرچپه ونی سر چا ټوله اوبه ورنځي خو د انسان بدن نه اوبه نځي ولې نځي دا سی به وایم لومړی خبره دا ده کله چې د انسان خلیتا لکه څو اوبه راغلي که سیلابي اوبه یې که ډنډ اوبه یې که هڅه اوبه چې سړی سکي یو ناڅاپه خدای تعالی انسان ته داسې یو جوړښت ورکړی دی چې د انسان او د ستوني کې چې وګوري سړی دوه رقم مریګانې دي یوه مری ده چې هغه دلته په سړی چې لاس کې یو کړپندوکی دی دا چې ده د هوایي هوا تیرولو لار ده موږ پښتو کې ورته وچه مری وایي دا هوا سګی ته تیریږي او د دې شاته یو بل مری ده چې هغه ته موږ سره مری وایو یا سره غاړه ورته وایو هغه چې دا هغه ډوډۍ تیریږي د خلینا میدی ته تیریږي نو خبره دا ده کله چې یو وخت کې اوبه د چا دغه وچې مری ته یو پټی چې اوبه لاړي د انسان خدای تعالی د خپله وچې مری ته امر کوي چې هله تا ته اوبه درځي سږی که د اوبو نه ډک شو نو ته مړ کېږي. هغه ځای په ځای خپله همدغه وچه مری یو سپزمز پیدا کوي، شخیږي، بندیږي، چې هغې ته لاړی نو سپزمز ورته وایي، یعنی سپزم شخوالی ورته پیدا کېږي. یعنی دا چې مغه یو ساس کې اوبه کفایت کوي چې مری بنده شي، دا معنی چې سږی ته اوبه نه ځي. دا خپل ډیر کسان چې اوبو کې پراته وو، حتی ځینې کسان لیدل شوي چې حتی یوه ورځ هم حتی که اوبو کې پروت وو، د هغوی سږي کتل شوي دي، ګوري چې سږي کې یو څاڅکی اوبه نشته، ولې د هغوی لارنګوسپازموس هم لا پاتې وو. واضح دی کله چې یو انسان اوبو ته ولیده، اول وختو کې څنګه مې چې وویلې چې یو څاڅکی اوبه د ده وچې مرۍ ته، د وچې مرۍ یو ناڅاپه بنده شي او نورې اوبه سږي ته نه شي تللی، خو خبره دا چې څومره وخت نه شي تللی، یوه دقیقه، دوه دقیقې، چې ډېر شي نو درې دقیقې دا به خپل دا سپزموس به د وچې مری پاتې شي. یعنې دا معنی چې اوبه چې نه ځي، تنفس نه شي کولی، انسان اکسیجن هم نشته، مغزه بیا مړ کېږي. چې مغزو ته اکسیجن ورنه شو، بیا نو مغزه حاکم نه دی، هغه نو بیا نو بېرته خوشي کېږي. بیا نو هغې نه وروسته له بده مرغه نو بیا نو ډېرې اوبه سږي ته ورځي. نو دا به هغه وخت کې یو څوک بیا سرچپم واړول شي، بیا ګټه ورته نه کوي. نو کله کله حتی لیدل شي چې تقریبا 40-50% کې ځینې کسان چې ما مخکې یاده کړه، یوه ورځ هم چې حتی په اوبو کې دي پراته وي، سږی وچي بالکل، اوبه ورته نه دي ورغلې. دوی که جرمني کې حتی پاکنس اترینک ورته وایي، یعنی په وچ سږي باندې اوبه لاندې مړ کېدل. نو په دې اساس که چېرته یو څوک مخکې نه خبرې ته به راشم، که یو ماشوم سرچپه کړي، پخې اسمان ته ونیسي، پخې ځمکې ته کړي، نو د ده د معدې نه اوبه راځي. نو یو انسان که چېرته سا راښکلی شي، نو که دا اوبه چې د معدې نه راوځي، نو انسان خو تنفس کوي، داسې کوي، نو دا سا چې راښکله، دا اوبه یې بیا سږي ته ورځي. نو کله چې اوبه ناپاکې اوبه سږي ته راشي، نو لاړ شي، نو خدای دې نه ساته. نو دا چې ده اسپیراسیون پنویمونی ورته وایي، یعنې د سکاروي ناروغي په دې وجه باندې چې انسان خپله اوبه یې راښکلي دي. نو زما ډېر توصیه دا ده، پام کوئ، دا به نه کوي چې یو ماشوم به پخې به یې اسمان ته نیسي، سر به یې ښکته نیسي، نو دا ماشوم که بل شي به نه مړ کېږي، په دې باندې به مړ شي چې هغه د سږي د معدې اوبه به یې خولې ته د معدې اوبه به یې د سږي ته ورغلي. دغه زما توصیه ده.
مننه کوم ډاکټر صاحب، ملک زای سلامت اوسه. ډاکټر صاحب، مارج د سیل د پیښېدو په همدغو اولو خطرونو کې یو د انسانانو ورختای د خصوصا ماشومان چې ډیر سخت ویریږي، ځینې لړزینې سي، خبرې نشي کولای، لډېرې ویرې، شونډې اتا شنې اوړي، او سان شي استلې، ځینو ته سالنډي یا ساتنګي پیدا کیږي. په دغه سیالاتو کې چې دغه رواني هغه شدید او حاد مشکلات سړی باید شي، څه باید وشي؟ خصوصا کورنۍ چې ماشومان وړه ماشومان لري او دغه سي پیښې ورته پیښې نشي، څه باید وکړي؟ څه ډول مخکې له مخکې تیاری ولري، حداقل ذهني، چې ماشومان له دغه خطر نه بچ کی؟
البته تاسو ته کې نقطه ته پام وکړه، اشاره وکړه. مهمه خبره ده چې پار کور کې باید یا پار کورنۍ کې باید د بیړنیو پیښو لپاره تدابیر موجود دي. یعنی داسې په کورنۍ کې باید هغه د کورنۍ په سطح باندې باید داسې پلان ولري، یا یو داسې خبرې تړون سره کړی، یا خبرې سره کړی کورنۍ که چېرته کوم حادثه کې، مثال د خبرې د سیلاب په ارتباط باندې څوک څه شی وکړي، د دې لپاره دا مهمه خبره ده چې دوی یو پلان جوړ کړی. نو له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې تقسیم د وظایف څه وایي، چې چېرته که چېرته سیلاب پیښیږي، څوک باید څه شی باید وکړي. د مثال په توګه باید داسې ورته وویل شي چې څوک ماشومان یا هغه څوک چې ډېر زاړه دي، یا هغه کسان چې معیوب دي په یو کورنۍ کې اوسیږي، یا هغه کسان چې ډېر سپینګیري دي په یو کورنۍ کې اوسیږي، د هغو لپاره باید خاص تدابیر موجود دي. مثال یو خاص کارت ورته موجود دي، یو څوک ورته حکم ولد چې دا فلانی کس دي، دغه کسان بیا دغه جې ته ورسیږي. نو ښه خبره دا ده چې یو پلان باید په کورنۍ کې موجود وي، همدا د کورنۍ په سطح باندې ځېته مایکرو پلان وایي، یعنې د کورنۍ په سطح باندې وړکی پلان بیا باید موجود اوسي. برسیره پر دی باید بل خبر سره مهم ده بیرنی حالاتو کې باید خبری اتری باید موجودی خبری اتری باید موجودی ار یو بیا دی بسر باید خبری وکړی سی یا خبری ورته وکړی سی خبری پر دی معنی دي حالات ورته توضیح کړی سی د حالت شي پوس پیخیدون کړي یا چی شي پیخی کی دغه لزکه نو هغه د کورونې هغه کس مشران کوم سی مسولین دی وی باید دغه مسولیت په غاړه واخلي دغه دی خبرو اترو یا د معلومات ورکول وظیفه دوی باید یو کسی ټول نه یو کسی باید دا وظیفه په غاړه باندې واخلي سره خلک د کورنۍ غړي خبر کی یا هغه سره خبرې کی چیرته لاړ سي څه وکیا او چیرته کینه یا کوم جاته لاړ سي د مغل لپاره او ټول لاوزانه باید خبر کی مهمه خبره دا ده سي انسان تک ته به خبره ده چې په بیړنۍ حالات کې مالک زی وخت سی ویلې دوه مشکلات پیښیږي دوه تاثیرات په انسان په صحت باندې کوي یوې هغه بدني تاثیرات یوې رواني تاثیرات په رواني تاثیرات کې له ټولو نه مهمه د اضطراب د تشویش ده یو یو ناراحتي د رواني ناراحتي سره د پیدا کیږي په ابتدایي مرحله کې یو ورختایي داسې موږ داسې ورختا ورته وایي انسان سره ورختا سي نو دغه لپاره مزه کوي ویلې سي د پلان موجود دي د هر چا نن د معلومه وي او برسیره پر دې باید معلومات ورته ورکړی سي نو هغه کسان سي ډېر وړ دي یا خبره نه پیږي یا هغوی مشکلات لري هغو ته باید ډاډ ورکړی سي ورته ویلی سي واقعي معلومات هم باید ورکړی سي چې دا د دغه خطر ده خو که دغه لاره وکړو دا خطر کمیږي که تاسې دغلته کښېنئ دا خطر کمیږي که تاسې دغه جي ته لاړ سئ دا خطر کمیږي او دا خطر پیښیدونکی دی تشویش مه کوئ یا دا رقم تدابیر باید هغو ته ونیسي یعنې دوه خبرې باید ورته وکړی سي یا دوه کار باید وکړی سي یا دته وړکی پلان ولري هره کورنۍ باید په تېره بیا د بیړنیو حالاتو لپاره او په تېره بیا هغه جوړ کړي چې د خطرونو نجات موجود دي لکه د سیلاب خطر ده لکه د زلزلې خطر موجود دي دا باید او دومره خبردار سي هغه معلومات باید ورکړی سي ټولو ته
بله ډاکټر صاحب مارج مننه کوم البته اوس زینو اوریدونکو ته به وخت ورکو خصوصا خلک چې په سیمو کې سیلونه اوس راغلي دي او زیان ورته رسیدلی دی یو اوریدونکی په لاین کې دی مهرباني وکړئ نوم مو واخلئ له کوم ځایه خبرې کوئ او د پروګرام په ارتباط باندې خپل نظر یا پوښتنه کړئ ډاکټر صاحبانو ښاغلي مارج او ښاغلي ملکزي څخه ولرئ لطفا مطرح یې کړئ مهرباني
السلام علیکم سنوی صاحب تا او استاذ دوارو محترم میلمنو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم از توخیم د زابل ولایت شاجوی له ولسوالۍ
توخی صاحب مننه پروگرام ته بخیر راغلی مهرباني وکړئ
مننه دلته خو الحمدلله بارانونه ښه په پراخه پیمانه وریږي د شاجوی په ولسوالۍ کې نن د ورځې له ماشمینه ورسته هم ښه باران وسی او په پراخې دي او الحمدلله په زابل کې دا شي مالی او جاني زیانونه نه دي رامنځته کړي خو البته میوجاتو تل لږ تاوانونه خامخا رسولي دي او د غنمو فصل ته خاصه ډېره نه په وګټه کړې ده او دا یو نیک اقدام ده او په ټولو چنو وشلو مندو کې وبه پیدا شوي دي خو دا بزګران او وطنداران او دا ټول خلک ورته خوشاله دي او واشه هم دې فشنه سوي دي کوچان هم ورته خوشاله دي خو له محترم میلمانه زخمی دا پښتنه ده چې دا زموږ کوچان ورونه اکثره وخت په سهارا وباندې وسی بیا دا د اوبو ډمونه یې دا ډمونه بیخي ډېر تقریبا په میاستو میاستو دا ډمونه ولاړې بیا له دغو څخه دوی استفاده کوي خو حال دا ده چې کوچان اکثره وخت ډېر جوړ او صحت یې ډېر برابر وي او دا مالونه یې هم ډېر چاغ وي د دې وطن وو مرکبونه وو پسونه دا وب چی نو آیا د دې یو سیستم او طرز د تبع له دا نورو ژوندکي کوونکي خلکو زه خجلاد دي چې ډیر مرزونه الله پاک مهرباني پر کړی د طبي لحاظ باندې ولې دې ته ډیر مرزونه نه د کیږي سره له دې چې د خړی وب مزګوینو دې چی نو زموږ د خیالي سدا به د خپې او میاسکي د بینه ولرسي نو زما د پښتنه د سدا څه سبب او وجه نه مهرباني
انا کوم تو خي صاحب بل اوریدونکو کوم فکر کوم لرو ډاکټر صاحبانو که د دې پښتنه او نظر تاسو اوریدلې نو بیا به ورسره تبصره پیو کوي خو اوس به یو بل اوریدونکو تم وخت ورکوم مهرباني صاحب
سلامونه سنځه صاحب محترم
وعليكم السلام مهرباني وکي صاحب
او مننه خوشاله اوسئ که محمد ابي احمدي هم بغلان مزنګ ولا محترمه ډاکټر صاحبان تم سلامونه وایم جوړ روغ اوسئ
مننه احمدي صاحب پا په بغلان کې د سیلونو په ارتباط راته وایي سیلونه راغلي دي که څنګه د خلکو ته د زیانونو په ارتباط څمو پسترګولې دي کاغ راته وایي په اول کې البته
او مننه محترمه وخت خود ته سیلونه د خاص نه دی راغلي یعنی د مالا باندې د بارنو د نورمال بارنو نه چې وریا وسوسه ان چا خبره ده مزه کې جاس کله کښه کوله تقریبا د کم تم پر وتلی خو ته چا خبره ویر پسترګ باندې زوګ نه ګوري نو په ټول کې څه تاسو وګورئ سره ځي افغانستان کې نه نو تاسو دا غرنی منځخه د افغانستان وګورئ یو جغرافیه ده چې ټول غرنی ده نو باید پدې کې هر منځخه ور کله باید سره سونی وکړي دا ناجو ونی تقریبا دا نور ونی ته موږ افغانستان خلک دي چې چا خبره شي څوک خبر نشي دي چې بلا اس به پوهه اس موږ په اصطلاح باندې نو په ټول کې وګورئ د موږ غرونه نشتی یعنی وخت چې بعض وخت کې سلاونه کیږي بیا
فکر کوم د احمدی صاحب ټلیفون قطع شو خیر څه مشکل به وو که بیا هم څه امکاناتو دوی سره بیا هم خبرې وکړو د اوس لپاره ډاکټر صاحب ملک زای او ډاکټر صاحب مارج د توخی صاحب او احمدی صاحب لاندې خبرې مو واورېدلې توخی صاحب خپل تبصره او نظر هم ورک که تاسو لطف کړئ څه تبصره ولرې په دې رابطه
زه به شروع کوم که خوښې ملک زای
مهرباني مارج صاحب
تو خسته دې پختنه په اړه کې باید وایم چې د موږ په هیواد کې د معلومات چې کوم خلک زیات مړکیږي تلف کیږي د معلومات البته ډیر کم دي ما خپل یو په 2003 کال کې یو بین مللي ټیم لخوا نظر وګمارل سو مې په افغانستان کې زبېد تحقیقات وکړم د ماشومان د اسال او د ټیم نزل هالند په وخت مال د پروګرام ته لود تعلیمي دغه نظر ته افغانستان ته لاړم نو ما د کوچانو سره البته د خپل پروګرام شروع تحقیقاتي پروګرام ست ماشومانو د سالاتو موضوع نو په کې ماته دا ثابت اسول کله ما کوچانو سره درې مې سه کوچانو سره هر ورځ ورسره په تماس کې مو سلام سره یو شو مې نه کوله ورسره نو په تلیر ساتو کې زه له سره دوه ساته یو ځای وم نو ماته دا ثابت اسول په ارقام باندې ست دي کوچانو په منځ کې د مړینې اندازه فوق العاده زیاته ده نسبت خاري خلکو نه ماته په غو حسابات اسول په کابل کې د عام روغتیا وزارت کوم معلومات موجود دي په عادي حالت کې لڅلورو بل شپږ ماشومان نه یو ماشوم مړ کېده د کوچانو کې لدریو ماشومان نه یو ماشوم مړ کېده په سينو پیدا کېده نو دا ماته ثابت اسول سي البته نو په لکه دنه هغه ماشومان سره عمر له سفر نه تر پیزو کلو پورې په خار کې په وخت کې په شپږو او ماشومان کې یو کس مړ کېده اما په کوچانه کې په ارو دریو کسانو کې یو کس مړ کېده دا ما ارقام ثابت دا ماته ثابت سي دا ارقام ما په کلی کلی دي خپل کتاب کې او د پانتون کتابخانه کې موجود ده په عام کتابخانه کې موجود ده او د وزارت صحت په کتابخانه کې هم شاید موجود دي دا کتاب نو دغه څه تزه وایم چې په کوچانه کې د مرګ او اندازه نسبت له خاري خلکو نه زیاته ده یو شې کې دایسي چې ظاهرا بعضي اشکال د مرزو یا بعضي مرزونه په کوچانه کې کمی ځکه چې هغه مکررن له میکروب سره په تماس کې راځي هغه کسان چې مړکیږي هغه مړکیږي هغه کسان چې ځوندی پات کیږي دغه مقاومت اندازه لک پورته کیږي مګر دا په دې معنی نه چې په کوچانه کې د مقاومت اندازه د مرګ مړینې او مرګ اندازه کم ده متاسفانه په وکه زیاته ده ځکه په تو دلیلو باندې په دندو وبو کې په ابتدایي کې کچرته وب د کمی مودې لپاره الله سره زونه کمی موجودی یو ډول خاص میکروبونه پکې پیدا کیږي سی هغه میکروبونه ډیر خطرناک نه دی وجود ته مګر کچرته الله سره زونه زیاتې تیریږي په دندو باندې نو یقینا په داسې میکروبونه پکې پیدا کیږي سی د کولرا په شمول باندې سی هغه سل په سلو باندې د انسان وجود ته خطرناک دی انسانان مرسر مخامخ کی زب د لپاره ست تدابیر سره کوم تدابیر ورتونې سو به تر ده سی هغه وب جوش باید سی که چیرته ما وب را وخت سی جوش سی ښه خبر ده د ټول لپاره خو سل په سلو جوش کی او د منځل لپاره لاسو منځل لپاره مغایډن وب که جوش کول نه سی په اندازې زیاتې نو د پيو په شکل کې دي پيو کومه کاسه یا پارشي کې سلبته المر په غوږ باندې ولګي دی باندې هغه ما د 12 بجو نه اوی بجې په شاوخوا کې تر یو بجې یو دو بجو پورې دغه حالت سره د وبو مخامخ کې یو څه اندازې میکروبونه کمیږي بیا د لغونو اوبو نه استفاده وکړي، خپل لاسونه دي یا خپل دوښي یا چیسې پیمیزي په دې پیمیزي کې جوش کولای شي، ورخه خبر ده.
بله ډاکټر صاحب ډیره مننه له توضیحاتو. ډاکټر صاحب ملک زای له تاسو نن په همدغه مورد باندې غواړو واورو. البته د احمدی صاحب تبصره هم پاتې شوله چې د ونو یا شنو بوټو کې نول څومره هغه وي، هغه په ټوله کې د سیلونو د مخنیوي په خاطر هغه البته یو خبره وکړله، خو دا چې توخی صاحب څه ویل زموږ اوریدونکي دغه په مورد باندې خو ماری صاحب خپل نظر ورک.
زبداسي وایم د توخی صاحب خبره غلطه نه ده، دا چې ایسایت وایي زغې نه خبر نه يم، دا د ډاکټر صاحب ماریچ خبره به صحیح وي، خو زه داسې وایم چې دې کې هیڅ شک نشته، هغه کسان چې لکڅه خیمه ناول یو بسکی او اوغی باندې هیڅ تاثیر نه کوي، دا کومه نکیدونکې خبره نه ده، دا چې دا یو طبیعي معافیت پیدا کیږي. زه به توخی صاحب نه پوښتنه وکړم، توخی صاحب تاسو خو به د واکسین نه خبر هستی، کله چې یو څوک واکسین شوی د مثال په توګه د پولیو برخه کې، تاسو به لیدلی هغه ته پولیو نه پیدا کیږي. مخکې مې د تیتانوس خبره یاد کړه، نو څوک چې که د تیتانوس واکسین چا کړی هغه ته به تیتانوس نه پیدا کیږي. نو ځانو دی وبو پرې څاړل دی هغه دا د مثال په کتا سی وګوري او چا ک تور زیړې تیر کړې هغه باندې دوم ځل بیا تور زیړې نه راځي، هغه یو ماشوم چې هغه شیر تیر کړې دوم ځل بور باندې بیا شیر نه راځي، او دا رقم هغه ماشومان چې موږ ورته وي بغوت وي یا ډټ بغونه ورته وي چې ستونی کې هغه شاوخه د دی غوړ لاندې غدي چې هغه وپرسیږي دوم ځل هغه پرې نه راځي، ولې ناراضي هغه بیا معافیت پیدا کوي په خپل. نو زه هم داسې وایم چې دا ځینې زمونږ بي وزله هیوادوال چې دي هغه چې کله کله د سلیکشن اولې او سکي هغه په دا نور سره معافیت پیدا کوي، دا داسې دا یو طبيعي واکسین غوندې، نو په دې اساس باندې دا خبره زه نه ردوم چې هغه باندې هیڅ تاثیر نه کوي، بلکې تاثیر به وکړي خو دومره ډیر نه لکه نور کسانو ده. یو بل مثال درته وایم، تاسو ته وایم زما خپل د جرمني دوستان نه یو څوک مونږ تلیو هندوستان ته، نو دلته په جرمني کې خو نو دلته ناول یو به نشته، خلک ټول تازه پاک یو بس کی میوه چې څوک اخلي هغه ډیر پریمینځي. نو زما د ملګری چې هندوستان کې وو، نو هلته یو ځل زړه نا زړه و چې نه پېمده ایس کریم هلته وخورم و نه خورم څنګه، خو به ولته خیر څه تاثیر به ونه کړي، د یو ایس کریم اوخور دریو رزیدوس ته داسې د نسا و به د چایران پاتې شه، نو فکر کړه دا غون د انسان ایس کریم خوري هیڅ شي پرې نه کیږي، خو دې چې یو دانه اوخور د نسا و به دا، ولی د بدن مقاومت نه لري د دې میکروبونو سره د دې جراثیمو سره، نو په دې اساس باندې دا سره ویل شي چې د وخت په تیریدو سره کله چې د انسان بدن ته د جراثیم میکروبونه لګ لګ داخليږي، بدن ور سره معافیت یا مقاومت پیدا کوي، دا د سیده لکه یو طبیعي واکسین دی.
بله ډاکټر صاحب ملک زای مننه کوم له تاسو نه. البته د ازادي رادیو زینو اوریدونکو یا لیدونکو خپل کمنټونه هم د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک کې مکتبه دی رابطه باندې لیکلی وو، د پامدغه پروګرام په رابطه باندې او لاغېدلې لقمان قلمیار لیکلی چې د پکتیا له احمد خیل او سیمې څخه د البته پیغام لیکلی چې دوه کورنه رنګ شي او د کور چختنان غزنی ته کډه شوې دي او اوس څوک ورسره مرسته نه کوي، دوی د مرستو یادونه کړې ده، او همدارنګ د همغږي په برخه کې هم د یادونه کړې چې ورسره همغږي نه ده شوې، د ورختون لامل تلفات راوختي دي. او فرهر جلال زی لیکلي دي چې اقدامات دادي باید دولت هغه ساعت چې د سیل تر ګواښ لاندې وي تر جدي څارنې لاندې ونیسي، تر څو د خلکو او دولت ترمنځ همغږي رامنځته شي، له مالي او ځاني تلفات څخه مخنیوي په همدې طریقه کیږي. هارون فرهنګ لیکلی سیهی او به سیار روغتیایي مرکزونه او روغتیایي تبلیغاتو ته عاجل اقدامات باید وشي. البته دا د ځینو سپارښتنې زموږ د لیدونکو لخوا وي، تر ټولو مهم همدغه د همغږي مسله وه چې یو ډول همغږي باید وي د حکومتي چارواکو او د خلکو ترمنځ چې ځینې اقدامات مخکې له مخکې وکړی شي. د سیهی او مسئله و سیهی و بو دکتر سیب مارج که تاسو پا دی مورد بندی ووی چی پا چه شکل بندی تأمینی دایشی پا اول که پا اروپا یا پا نور پر مختلو یوادونو که چی کل او بقته کیگی پی واسیمه که دوی مخکل مخی خبر رو که چی پا دغی وقت که با او بقته کیگی خو تاسو تا پا فلان کیزای که ادرس ور که تاسو تا پا که او بودر که او مک پا افغانستان که خدا پی که ناچا پا کیگی خو بیام آیا دا خطا وسیه دا چی مخکل مخی تیاره ورته اونی ولشی سیهی پا که او بو یو چرته ذخیره کړی شي ټانکرونو کې چې خلک په دغسې مسایلو کې ترې استفاده وکړي او بیا له هغو نورو جدي ناروغیو نه وروسته بچ پاتې شي لکه کولرا او نس ناستي او ځینې نورې سختې ناروغۍ چې د سیلونو څخه وروسته پیدا کیږي.
البته روغتیایي اوبت لکه دوستانو یادونه وکړه د انسان په ژوند کې ډېر تاثیر لري، ډېره مهمه خبر ده. خو متاسفانه په افغانستان کې دغه امکانات په غربي هیوادو کې دي، په اروپایي هیوادو کې دي، هلته دا امکانات نشته چې ټنکرونه موجود دي یا اوبه موجود دي. خو زه دونه ویلی سم چې هغه حکومتي چارواکي چې هلته چېرته موجود دي د معمولا په افغانستان کې هغه دغه وظیفه لري چې دغه ټنکرونه له پاکو اوبو نه دغه کسانو ته چې البته نجات پیدا کړی له سیلاب نه یا کډوال شوي دي یا بتلي د خپلو مینو نه هغو کسانو ته د اوبه ورسوي. دا خبر دا امکانات هغه لري چې دا ورسوي او که نه ورنه کېږي په بوشکو کې هم کېدلی شي ورته ورسول شي. د سیلاب په خاص حالت کې زه فکر نه کوم چې په کورنیو کې به داسې هغه موجودې شي چې هغه دوی اوبه ذخیره کړی شي. معمولا په افغانستان کې څوک اوبه نه ذخیره کوي سي اوبه ذخیره شي زه ذخیره موجودې. خب همدا که دولتي چارواکي ورسول شي اوبه ورته خطر ښه کنه په هغه محلي مساحه کې دی هماغه کسان چې کډول شوي دي یا مهاجر شوي دي هماغه لکه د وخت مې سوي دی که نور شی چې په اختیار کې نه لري نو هغه اوبه دې جوش کړي د څښلو لپاره دې له جوش کولو د اوبو نه استفاده وکړي، د جوش شول یا ایشیدلو اوبو نه استفاده وکړي او د مخ خلاص مینځلو او یا د نورو شیانو د استفادې لپاره دې حتماً اوبه لمر ته کیږي. هماغه د لمر د غرمې لمر د 12 بجو نه تر 2 بجو شاوخوا پورې دغه کفایت کوي چې هغه ډېر خطرناک میکروبونه له منځه لاړ شي، مړ شي،
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. ملک زید تاسو نظر بم د همدغه پاک اوبو د تامین پر رابطه باندې وګورو او واورو چې څومره مهمه ده چې بیا هغه سي ناروغۍ چې عموما د اوبو له لارې هغه کیږي میکروبونه او باکتریاو انتقالیږي لکه کولرا او نور نس ناس دي ډولونه چې دي چې هغه پیښ نه شي باید څه وشي؟
ستنک زیسه پا دی که هیچی او خبره دی اضافه کونو نده چه چه دکتر سماریج ویل دا وزیر چه پاکی اوگو پا کاری گی. زبا یا بلا خبره او وایما اغا داده چه ما چور از مخ که یا راپور دا ازادی راژیو میواری ده چه حالت دا نسوارو تولیدات زیاد چیوی دی.
بله پا کندوست دا مسئله پیخش
دیو. ایا چور کسان با او گوری چه نسوار او نکی؟ چور کسان با ای چه سگرت نس کوی؟ نو زه او په دې چې موږ اوس د سیلابونو د ټپي کېدو د شیانو موضوع کیو زه دا یم یو دوالو په ځای دی چې جب کې نسوار تاسې ګرځوئ په کور کې چې لم ږدئ تاسې ښه به دی چې لږ پنچر پیدا کړئ تاسې کور دپاره، لږ څه د زخمونو الکول پیدا کړئ تاسې په کور کې که خامخا تا خو بې د سیلابو هم انسان ټپي کېدی شي. یو ماشوم دی ولیږي په خی درېږي هغه ته ناروغۍ پیدا کیږي، نو هغې په ځای تاسې دغه پاک ټوکر چې هغه په طبي اصطلاح کې ورته دغه وایي ګاز وایي جرمنن کمپریس ورته وایي هغه اقلیم شوي پاک شوي هغه تا ځان سره وساتئ. نو په کله چې یو څوک یا د سیلاب په وجه باندې یا کوم بل شي وجه باندې ټپي شو هغې باندې باید تاسې یا ځلي ملمونه دي د زخمونو ملمې هغه باید کور کې وساتئ. د خدای دپاره نور نو نسوار او چلم په ځای د زخمونو وسایل په کور کې وساتئ.
صحیح مننه کوم ډاکټر صاحب. ملکزی دې مسله کې به یعنی دا ورستای مبحث دی چې هغه را پیدا کو حل لارې چې خلکو ته نورې واضح شي. د جلدی مسایلو جلدی ستونزو په ارتباط هم مهمه ده چې په ځینو سیمو کې چې دغه اوبه ډنډي کې تاسو تر اوسه اشاره وکړل دا بل اخر د وخت په تیریدو د اوبه خرابېږي خوساکیږي بیا نو د غوماشو د مچانو لپاره ښه زمینه برابرۍ چې دلته رشد وکړي او بیا خلک وچې چې بیلابیلې ناروغیانې له هغې ډلې دا سالدانۍ او ملاریا او دا نور ناروغیان ورته پیدا شي. خلک باید څه وکړي دغسې کورو ته نږدې یا د استوګنو ځایو ته نږدې که دا اوبه ډنډېږي څه باید وشي؟
نو که پوښتنه مو معنه وي زه به ووایم چې یو ټولنیز کار دی، دا حکومتي کار دی، دا سیاستوالو کار دی. آیا ولې یو د کور د یو کلی شاخوا ته یو ډنډ اوسي، هغه ډنډ چې چاته ګټه نه کوي، نو دا خو د حکومت کار دی. دغه ډنډونه چې دي هلته ډېر غوماشې پیدا کېږي، ډېرې نورې ناروغۍ پیدا کېږي، ماشومان پکې ولیږي، ځناور پکې ولیږي، خوسا کېږي، اوبه خوسا کېږي، صحت ته تاوان کوي. نو دا د چارواکو وظیفه ده چې داسې بې ځایه ډنډونه چې هغه به ډب کړي، د هغې په ځای ونې کېږدي. داسې یو رقم رقم ونې شته، ځینې ونې شته چې ډېرې لږ اوبو ته ضرورت لري، هغه کېږدي. او دا نو وضعیت د هر هېواد اقتصاد پورې ده، او دا موضوع به زه چارواکو ته پرېږدم.
صحیح مننه ډاکټر صاحب. مارج د امدی جلدی مسایلو په ارتباط هم د تاسو نظر مهمه دی، چې د سیلونو څخه سره مهاله ممکن ځینې جلدی ناروغیان پیدا شي، ځکه چې دغه سیلونو سره خو به بیلابیل کیمیکل مواد هم انتقالیږي، د کور رنګونه به یا به نور بیلابیل ډولونه یې که په ښاري سیمو کې خو ته باندې دغه خطر به لا زیات وي، چې بیا د انسان له پوستکي سره لګیږي. او اکثر په دې سیلونو کې ګورو چې ډیر خلک ککړ وي، جلد ټول مخ لاس ټول ککړ وي، څه ستونزې پیدا کېدای شي او څه باید وشي چې دغه تماسونه نیول شي له اوبو سره، د سیل له اوبو سره؟ مثلا د ورستۍ پیښه ورستۍ مسله په دوبۍ کې سیلونو خلکو حتی په شوق باندې ځانونه دغه اوبو ته راچول، هر کڅام چې هغه اوبه ډېرې ککړې نه وي، مګر دا ویډیوګانې وي چې ځینو د ساتریانو لپاره هم ځانونه اچول، یا د ځینو افغان کډوالو افغان کارګرانو په کوټو کې اوبه وي او دوی ناست په همدغه اوبو کې. دغه مسایل باید څه شي، څنګه شي؟
پښتنه زه یو مخل دین استاس د اصلي پښتنه تر اوسه زده غواړم چې هغه مشکلات چې لاغنه بدني مشکلات چې د سیلاب په وخت پیدا کیږي، غوته بیا د سره یو اشاره وکم. بدني روغتیاي مشکلاتو کې لومړی هم غرق کېدل دي، سمو تاسو غوته د وخت اشاره وکړه چې انسان غرق کیږي، مرسوي یا نفس بنسوي. دوم جرحات هم غوته اشاره وکړه، صدماتي او ضرباتي. دا ډیره مهمه خبره ده، کچیر ته سړی سیلاب راوړی هغه سره باید د دیوادی ناروغ په شکل برخورد نسی، هغه ته ډیر مهمه ده چې هغه ته تدابیر ونیول سي. که کوم ځای سیماتي هغه ته هغه باید لرګي ورته وترل سي، که ډاکټر نه نو هغه برخه باید مستقیمه سي او لرګي وترول سي وترل سي. که چیرته د درد دوا موجود هغه ته باید درد دوا ورکړل سي، او زر تر زر باید دغه وجود وپوښل سي په تودو کالو باندې. دا خبره ډیره مهمه خبره ده، ځکه د سیلاب په وخت کې ډیره مهمه خبره بله پیښیږي. د ولو جروحاتو نه لکه صدماتو نه د وجود د حرارت خطه کېدل دي، چې د وجود کا حرارت که چېرته خطه سي نو د انسان په وجود کې وینه لخته کېږي او انسان له مرګ سره مخامخ کېږي. دا ډیره ضروري او اساسي خبره ده چې انسانان په تیر بیا ماشومان وچ کړی سي وجودي، او په وچو کالیو کې ګوره وسط سي ګرمې وساتل سي، د ډیرې مودې لپاره باید ګرم وساتي. دریمې خبرې دغه کیمیاوي مواد لکه ساسي ویلې او میکروبونه د جلدی ناروغیو سبب کیږي، یا د تنفسي ناروغیو سبب کیږي. په تیرې بیا د جلدی ناروغیو سبب کیږي. د تنفسي ناروغیو په اړه باندې مرکزي صاحب د وخت خبرې وکړې، ځنو موږ هم خبرې وکړې، نه غواړي اضافه خبرې وکړو. خو د جلدی ناروغیو په اړه باندې ډیره مهمه خبره ده، چې د جلدی ناروغیو په اړه باید اول خود لکه تاسو د وخت سویل کې چیرته ډنډي یا ډنډ وبي لغونه باید دلته باید څوک وزن ورنه باندې چې لغنه باید ډډو کې سترګې سایت ورنسي. که چیرته په تماس کې راځي نو د جول لپاره به تر دا د صابون باندې خپل لاسونه مخ ټول وجود پرې مینځل سي، ما جوش کړو بو باندې امرته یې خو د سیو بو باندې لاسونه ټول پرې مینځل سي. او د صابون په بار خلک باید دوه مسه اتینه د ډیر خو لوکس صابونی خو قیمتي صابونی، د دې کال مینځل صابون هم لټول نه قوی ترین د میکروب ضد تاثیرات لري، امغه باندې د وجود بد پرې مینځل سي. ځکه د جلدی ناروغي په کم وخت کې نه پیښیږي، دا فتن نه معلومیږي، مګر په لس ورځو وروسته بیا د میکروبو شکل د استعمال وخت ویل زیات په دې ډنډ اوبو کې تغییر کوي، هغه ډیر خطرناک کیږي. لکه فنګسونه پکې اضافه کیږي، بیا د فنګس تداوی ډیر وخت غواړي، څو میاشتې یا څو هفتې وخت تداوی ته ضرورت لري. نو په ابتدا کې خوشادي وادي میکروب یا غادي میکروب کېدای شي په یو کریم یا انټي بیوټیک په استفاده واسطه باندې زر تداوی شي په دوه ورځو کې یا پنځه ورځو کې، اما که چیرته فنګس په تراسي داخل شي بیا نو ډیره سختیږي. او که چیرته لکه دوه وخت اساسي ویلې لشمانیا یونیسی سره یو سره یونیسی، نو هغه بیا ډیر اته ډیر وخت واړی اول تشخیص ډیر وخت پتیریږي کلو یو کال پتیریږي او میاسي پتیریږي او بیا هم دارنګ تدایوی ډیر وخت دوامدار کی نو دما توسل یو ډول تم داده سي د سیلاب لوونه د دند لوونه لدی به ډیر زانوش غوري به په تماس کې رانی سي کچې ته یان څوک په تماس کې راځي لاسونه او هغه بدن برخې ټول ټول بدن دی په پاک هغه باندې په صابون باندې پریمینځي د کالو مینځلو خپلې جامې دي هم په صابون باندې پریمینځي او هغه یې بدلې کړي مهمه خبره ده نو دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده
بله
او د دریم نور نور ناروغي چې پیدا کیږي هغه زیړای ده زیړای هم پیدا کیږي لډن روبونه په تیر بیا زیړی ډېر چانس موجود ده ملاریا چانس هم زیات اسي پیدا سي او د نسناسې په اړه کوم تاسو خبرې وکړل دغه وخت هم ویلي چې هغه هم دي یو 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 ناروغي ده چې البته مختلف اشکال باندې شاید د کولرا په شکل باندې زیاتره په ګرمو ځایو کې کچرته هوا یخ دی یخ جوړ کې نور د نسناسې نور ویروسونه یا بکتریاګانې چې شګیلا زیاتره یو میکروب ده بکتریا د سره شګیلا وایي پس د کولرا نه هغه زیاته معموله ده دغه تداوی هم ډیره مهمه ده البته وخت غواړي او هم دغه سیر خطرناک ده انسانان له مرګ مړین سره مخ مخ کی دا هم ډیره مهمه خبره ده
ډیره بله بله کورستی څه وی
د سیراب وخت پیدا کیږي دغه ته باید توجه وسی هغه ده سوې تغذیه موضوع ده په تیر بیا خزي سي امیدوار دي مومند چې شودي ورکی ماشومان ده او هغه ماشومان چې عمرونه له 15 کلو کم دي په تیر بیا یو کلو یا دوه کلو نه کم دي هغه زیاتره او یا سپینګیری له 15 په توه اتیا کلو نه لوی کسان ای دوی په وجود کې د سوې د غذی زیاته پیښې دي کنه او په سوې د غذی کې لمړنۍ شې پیدا کیږي د شکرې کمواله ده شکرې کمیږي او د شکرې کمیدل معمولا د ډېر اجرین مړینې سبب کیږي
مننه کوم ډاکټر صاحب مارج البته لتاسو او لګډون په دغه پروګرام کې ښاغلی ملک زید د پروګرام ورسته څو د خېلی څلور دقیقې لطف کوي خپل توضیحات په دې مورید باندې البته د نتیجې ګری په شکل موږ سره شریک مهرباني به مو
زبداسي وایم چې چرتا کوم څوک د اوبونا سالم را وست جوړی نه ډند اوبونا د سالم ایسی لابین اوبونا په سالم ډول راویست سالم مطلب داره چه آقا پا هوخ وی تنفس و کرشی ساراخ کلشی کم دای زخمی شوی نوی نو دا باید داغی خپلوان کورانه فکر رونی که چیزا دای خو بلکل پت شوی ده ده خطر ما نو دا غزی حالات و که بیاید هم باید یوزل دا روحیه مرکز تا ویولل چی زکر دیری ناروغی دی مخیمی یاد اکرا سکاروی یا چینا بغل ناروغی چی گوهی نیومین یا آقا دیر و رزی ورست آقا بیا معلومی گی همدارقم د کولرا ناروغي چاته ډېر زر پیدا کیږي چاته یو څو ورځې وروسته پیدا کیږي نو دا ډېر مهم دی چې څو فکرونه کې چې د باندې شنه دي شي بلکې دا باید حتما یو ځل روغتیایي مرکز ته ویوړل شي او نو زبا داسې نه مشه نه اگزیسیو کچیر ته تاسو کومه بل خاصه پښتنه لري نو زه باغې ته ځو وایم فعلا داسې کوم خاصه مې په ځکه بل نه ګرځي
بله من نه یو ورسته پښتنه چې هغه زمانه پاتې و دی پروګرام په جریان کې باید ما پښتنه کړې وای خو مهمه ده چې کڅوک جوبل شوی وي او روختون ته لیګل یا د لیګلو طریقې کې په لاندې کې راته وای دا مهمه ده چې څه رقم انتقال باید شي
پښتنه ځکه دا هم ډېره مهمه پښتنه ده نه یوازې افغانستان کې بلکې حتی په نورې وادو کې هم داسې کیږي چې ډېر کسان د اوبو نه سیلاب نه ژوندې او روغ جوړ په حساب راوستل شوو خو کله د ترانسپورټ کې په لار کې لکې تاسو به اوریدلی چې وخت مخکې چې ډیره واوره شوه په سالنګونو نور ځایو کې چې شي وه ځینې کسان دي لا ژوندۍ دي په واوره کې هغه راوستل شي خو په لار کې بیا عمر شي ولې هغه دا چې دا باید مراد شي د بدن چې ډیر یخ شي د مثال په توګه کده انسان بدن د حرارت درجه د 30 درجه نه ټیټ شي نو دا د مرګ پایس کې دی شي نو بل دا چې انتقال څرته مې منتقل شي که یو څوک داسي وی شي پر یو څوک په شاکی نو هغه په شا کول او نو نه په ګرابا ګلا ګلا داسي دی یا دا چې یو ګاډي کې کې نه وی چې هغه زر روان شي چې هغه زر ورسو او په ټوله لار کې ګرابا ګلا 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 ټول ځانې خځيږي نو دا هغه کې د شي د مرګ بایسي ځکه په یخ حالت کې باید انسان بدن و نخره ول شي و نخوځيږي ځکه په انسان بدن د حرارت درجه چې دا چې کله چې ټیټي نو پوستکی د انسان ډیر سړیږي او د ننه بدن چې دی هغه وینه لا تودوي نو کله چې بدن وخوځيږي بیا دا سړه وینه ځي زړه ته د زړه نه په مغزو ته ځي کله چې مغزو ته بیا سړه وینه ورسېدله بیا نو هغه ډیر سخت تاوان پیدا کوي تا. حتی داسې شی نه شوي دي چې سړو حالت کې د یو چا ته ایدیوتي حماقت پیدا کیږي ته په ځان باندې نه پوهېږي نو دغه حالت دي چې باید به ډېر په فني ډول باندې یو څوک په روغتون ته منتقل شي او بګړه بګړه به ډېر ونه خوځېږي بلکې په آرام ډول باندې روغتون ته باید ورسول شي.
بله ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر صاحب ملکزای ډاکټر اکرم ملکزای په جرمني کې د عمومي طب متخصص او ډاکټر احمد الدین معارج د کوچنیانو متخصص او د کابل د طبي پانتون پخوانی استاد چې د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی په دغه پروګرام کې مو تر دې دمه لمک سره برخه واخیستل. تاسو لیدونکو اوریدونکو مننه چې زموږ پروګرام مو اورید او ولید. تربیه.